السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې او ساته پښتو خبرونه ته خرغلاست خبرونه بیا لا بیلو پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوود زه پرون په افغانستان کې نامعلوم وسلوالو وژل دی د پاکستانی رسنوی د معلوماتو پر بنسټ نو موړې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوې پاکستانی رسنوی وایي محمد داوود زه له پاکستانی طالبانو سره اړیکه کې وو او په پاکستان کې په بیلا بیلو بریدونو او هدفي وژنو کې لاس درلود د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي د ویلو ده چې له دې وړاندې هم په خوست پکتیکا ننګرهار او کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او قومندانان وژل شوي دي د ایران ځینو رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو سلاکار ویلي د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا $150 میلیون پانګونه کړې ده محمد مهدی جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سلاکار دی ویلي په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کیږي جوانمرد قصاب زیاته کړي د افغان پانګوالو لخوا پر کرنه صنعت او ساختماني چارو پانګونې شوې دي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنګلادیش نه د کرکټ دویمه شل اوریزه سیالي وګټي افغانستان ونه توانید په خپله لومړۍ شل اوریزه مسابقه کې پرون جمعه بنګلادیش ته ماتې ورکړې او بنګلادیش د غلوبه په 2 وکټو وګټله د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ تاسو نه ګټو هغه تاسو ګټو او موږ ته د بیټنګ دعوت راکړه د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا رستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خې ملګرتیا وکي او وې کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي
افغانستان پرون دی اوسل 55 منډ هدف ټاکلی او خو بنگلاديش وته واند ورکړل شوی هدف پوره کړی دواړه هیوادونه به خپل دوی ماشل او ریزه سیالي سبا اکشن وکړي افغانستان ته واند تر دې مخکې له بنگلاديش یو ورځنیو یا 50 اوره مسابقو لړۍ وګټي د ایران محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد وکړ چې غواړي په تهران په هندون کې د عراق د حشد شعبي ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني په ایران کې ځینې محصلانو دا پریکړه پر په هندونو ل یړغل یا لشکړکشي سره تشبیه کړی او ویل دي چې په په هندون کې د حشد شعبي د پوځي ځواکونو حضور نه مني دا اکه په ملکی جامو کې وي هم پوځي جامو کې د تهران په هندون محصلانو فعالان ویل دا کار د ایران په هندونو زپل دي د حشد شعبي د خونې روزنې مرسیال حسین موسوی بخاتی 13 اونۍ تهران ته سفر پر مهال د تهران په هندون له رئیس او استادانو سره په دې برخه کې د توافق او همکاري خبر ورکړه او ویلي و چې د عراق د حشد شعبي پوځیان بعد محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران په هندون ته لیږل کیږي او د روسي یو استخباراتي افسر چې دا کې روسي ته د امریکا سخت برېښنايي تجهیزات او مهمات په قاچاق کې لاس درلود د استونیا لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته سپارل شوې ده پر وادم کونو سچونو کتور دی چې د برېښنايي تجهیزات او مهمات په قاچاق سره په اوکراین کې د روسي له روان جګړې سره مرسته کوله امریکا د متحده ایالاتو فدرال څارنوالو پرون جمعه دا خبر ورکړی او اټکل شوی چې پر وادم با په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړی وار حاضر کړی شي عدد سلويخ کلن وادم د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو لخوا داس وختونه ول شو چې هڅه کوله ل 15 ډول الکترونیکی پرزو سره روسي ته واوړي څارنوالان وایي ځنې د برېښنايي پرسی د امریکا د صدراتو تر څار لاندې وي تاسو ازادي رادیو ته غوږی استوران د خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي د پاکستان د پاوز لوی درستی ستور لګولای چې د افغانستان خاورې په نورو د بریدونو لپاره کارول کیږي خو لدی پر لپسې څرګندونو د پاکستان هدف څه دی
دا د دې همدې پروژې د لپاره لابیګری کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښتر مخ دی پاکستان د ترهګری د ګواښتر مخ دی
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د پیسو د ګامخت لامل ارشیوي چې پاتم میلیون اړمن او افغانانو مرستي بندي کړی
په ټول هیواد کې کورنۍ خپل ټول زیرمې ختم کړې دي او د دبلیو ایچ پی مرسته د خورا المنو کورنۍ لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې نږدې 28.7 میلیون افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي افغانستان په اړه د یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو له مهمو به مهم خبر کړو ملتیا مو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو په خیر. د رواني خبری خبرونه دوی منی مئی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیزي خبرونه تانې څنګه تجلا شوې ده. خو له هغه وړاندې ځنې مهم راپورونه. د پاکستان یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې حضور لري او دې موضوع پاکستان اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو په ګډون بیلابیلو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د آزادانه فعالیت ته تور پورې کړی دی او په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د امریکو دفتر ایس پی آر د جمعې په ورځ په خبر پانه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید آسیم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال ابریت سوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په بریټ کې او روس ته وسلوال نشته کې نه سرتيري وجل سوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلی وو پنشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وجل دي. د دې بریټ مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د امریکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سی دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګری لپاره استعمالي دوته پلی نشدي او د 2000 زیږدیس کال د دوه موافقه ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګری کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینا بل مهمه مسله ده چې باید حل سي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوني په چیر حمله د زغملونه دي او پر وړاندې به مسارخ برګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ پر ضد کاری دوته نه پریږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې و چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنی غورزان غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې دیورین کرشي ته په چیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز تور پورې کړی دی چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. له دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون بیلابیلو پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې کړي خو جنرال آسیم منیر بیا پرون د خبرې په کوټه کې وکړي. ته هغه دې سفر کې هغه تر دې سفر وروسته د پاکستان د پوز خبر پانه په پانه کې په پاکستان کې په طرحه غری کې د افغان وګړو د لاسلر اده هم وشو او دا هم پکې ولیکل شو چې دا مهمه مسله ده چې باید حل شي. خو زموږ همکار د باور غورځنګ لمشر او په امریکا کې په هنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې لاغنه پختله کړې ده چې د پاکستان د پوز داتون بیان څه پیغام لري.
ګوره که چیرې بحث دا وایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې ګواښ احساسوي نو پاکستان د طالبان سره مستقیم مخامخ خبرې کولی سوای بلکې امر یې پر کولی سوای او طالبان د دې خبرو نشي تېرېدلی. دا اوس بحث دی چې په افغانستان کې کومې ترهګرۍ ډلې دي د کومو هیوادونو یا چا دپاره ګواښ دي او د چا دخوا تمویلېږي دا اوس بحث دی. لکن په ټوله کې د پاکستان دپاره د افغانستان د خاورې هیڅ ګواښ نشته. دا چې دغه ډول څرګندونې خبر پاڼې د لارې په نړیوالو سټیجونو کوي دا د همدې پروژې دپاره لابیګي کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی، پاکستان ته خطر دی او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو سره هم ژغه دی. حال دا چې مسله برعکس ده.
کله چې د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي دغه ډول تورونه لګوي دا هلته پرمیشتو افغان کډوالو څاغیز کوي. په ورستوي کې پر دغو کډوالو هسې هم فشارونه راوستل سوي.
یو شی خورا ډیر ښکارا دی، هغه ملګری ملتونه هم په دې پوهیږي، د یونیسیان اداره په دې خورا ښه پوهیږي، یونما په دې خبره ده، نړۍ په دې خبره ده، رسنۍ په دې خبره دي. کوم افغانان چې په پاکستان کې میشت دي په ځانګړې توګه چې دغه ارقام خورا ډیر سو د 15 اگست 2020 را په دې خوا، دا هماغه کسان چې طالبانو څخه ویره لري، دا هماغه کسان چې طالبانو سره نشي وشدلی، دا هماغه کسان چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نشي کولای. نو د طالب د طالب د واکمنې لاندې افغانستان څخه پاکستان مثلا د تمثيلي ګواښم احساسي نو دا خو د افغانان پر اساس اړن لري. البته البته دغه افغانان تر فشار لاندې راوستل تل د پاکستان د پاره د نور امتیازاتو لارې پرانستې ده. ټول کې دا هم د پیسو د ترلاسه کولو یو بل پروژه ده چې په افغانان باندې فشار وارد کړه او بیا د فشار د کمولو لپاره امتیازات ترلاسه کړه.
د پاکستانی چارواکو د دغه سي څرګندونو په باب پر افغانستان د واکمنو طالبانو عکس العمل ولې هغه سي چې د خلکو تمه وي تون نه وي؟
د افغانستان واکمن نه لري. طالب ته د افغانستان د واکمن نوم ورکول غیر منصفانه ده، ځکه چې طالب خپل دویم پاکستانی دی او دا د په وار وار ویل دي او دا پاکستانی هم په وار وار ویل دي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویل دي چې د ډیری طالبان نومونه اخیستي چې هغه پاکستان ته دومره وفادار دي لکه یو 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 ډیر وفادار پاکستانی. او طالب چارواکو په وار وار ویل دي چې پاکستان د دې دویم کور دی او د دې څخه منندوی کړی. نن هم په طالب چارواکو یا طالب مشرانو کورنۍ کاروبار هر څه په پاکستان کې دي، نو څنګه یو څوک هغه څوک چې د یو چا د لاس آله وي، ابزار وي، حتی د غلامۍ تر کچه پورې د یغه د پاره کار کوي، نو غلام بازار ته څنګه ویلی شي چې زه ستا په وړاندې باندې دغه دریز نیسم؟ موږ ولیدل چې په وار وار باندې افغانستان خاوره باندې هوایی یرغل وسو د پاکستان لوري، تجاوز وسو. یو ځل د طالبانو په نوم د دفاع وزیر دا ویل چې بیا ځل داسې کیږي د خوست د پیښې وروسته نو اکسلامل وشي، دغه نو صدا سوای نور وسو چیرته اکسلامل نو دا امکان لري چې غلام د بازار په وړاندې دریز ولري.
د باور غورځنګ مشر او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد چې د پاکستانی چارواکو د هغو څرګندونو په اړه تحلیل کوي چې ویلي د افغانستان خاوره د نورو پر ضد تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د بودیجې کمښت د کونډو او هغو کورنیو ژوند لګواخ سره مخ کړی چې خزی اداره کوي. د دې ادارې له قوله که اړو کورنیو ته د دوی د خوراکي توکو مرستې دوام ونه کړي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به هم په بولا وشي. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال نږدې 9 میلیونه وګړي اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې نن سبا لوږه په میلیونونو کسان په ځنګړي ډول کونډي او د کورونو سرپرست شزي ځوروي چې د خپل ماشومانو د مړولو وس نه لري. دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې د ملګری ملتونو غړو همکارو ادارو ویلي چې روان میلادي کال د بودیجې لکمټ سره مخامخ دي او د ستونزې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې هم غیزمنې کړې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو د مرستې رسونې محدودیت کندې او هغه کورنۍ اغیزمنې کړي چې د شوز لخوا اداره کیږي.
لوګه په افغانستان کې په میلیونونو خلک ځوروي. په 2023 کال کې په پراخه پیمانه د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکول هغه مره مهم دی لکه څنګه چې په 2023 کال کې وو. ځکه کمرستې په هغه کچه دوام ونه مومي هغه لاسته راوړنې چې تر اوسه مو لرلې له خطر سره به مخ وي. په ټول هېواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې دي او د ډبلیو ایچ پی مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. په ځانګړې توګه د کونډو او هغو کورنیو لپاره چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي.
زهرا چې یو کونډه ده د وو ماشومان سرپرستی ورتر غاړي ده او خاوند مخ کې مړ شوی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبري کې ویل هر ورځ د شهر په یو څنډه کې د سوال په نیت کښینی.
اولادایم صغیر است بچه کلان 19 سال پنتون میخوان چای
ماشومان می کوچنی دی مشر زوی می 19 کلان وو په هنتون یو وای چې شهید سو میړه می مغزی سکتا وکړه او وفات سو. په کور کې بل روزی غټون کې نه لرم. یو زوی می چې 12 کلان دی په شهر کې پلاستیکونه پلورل چې اوس په کور کې ناروغ راته پروت دی. زه خپل ګرځم چې کله می 100 افغانۍ پیدا کړې یاد وسو نه مو د شپې دیګ معلوم دی نه د سهار ډوډۍ. یو کال کېږي چې دلته 9 بجې راځم نه لیور لرم نه خسر څوک نه لرم چې ډوډۍ او اوبه راته راوړي. خپل ګرځم ماشومان می وږي دي او زیات وخت په وږي نس بده کېږي.
ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر په روان 2023 کال کې 9 میلیونه ته نږدې شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی وی په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته د دوی لخوا د خوراکي توکو د مرستو رسولو چاري د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ سوي دي.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبليو ایچ پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی. او دې ته اړ کړی و چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای. په افغانستان کې دبليو ایچ پی په بیړنۍ توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمې ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي، ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
په افغانستان کې مخکې هم په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړ وو، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا چنګولو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ لا پسې پراخ او بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات شو. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړې. نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی او د پوهنتونونو له زده کړو هم مناسبې دي. په ګڼو دولتي ادارو کې ښځې له کاره ایستل شوي، دغه راز په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو د کار مخنیوي سوي دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بشری حقوقو فعال ملال یوسفزی خبرداري ورکوي چې لکار او زکړو د جنو خوځو محرومې دل بعد افغانستان راتلونکي له سقوط سره مخ کړي. موري دا خبرې لسینن سره مرکه کړي. خو به زلمی خلل ذات په یو تازه ټویټ کې په هرات ولایت کې د جنو د زکړو لپاره دی او فرنګي فعال حقوقتن استایل چې د څو طالب چارواکو په حضور کې مطرح کړي. هغه لیکلي عاقلانه ده چې طالبانو مشر دی حقوقتن ته پام وکړي.
د بشری حقوقو او ماشومانو د حقوقو یو پیژندل شوی فعال ملالی یوسفزای خبرداري ورکړی کپ افغانستان کې د نجونو او ښځو محرومیت دوام وکړي د دغه وخت راتلونکي به له سقوط سره مخ شي. نو موري چې د زده کړو په برخه کې هم فعال او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي د پنځشنبه په ورځ لسینن سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان جنو خوځو حقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. ملاله وایي په افغانستان کې د خوځو څنډې ته کول او هغه څه چې دوی یې زغمي کېدای شي جنسیتي اپارتاید ونومول شي. نوموړی د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د خوځو د اعتراض ستاینه کوي او وایي د دې وخت را رسیدلی چې د دوی حق واورېدل شي.
think Afghanistan will not have a future.
زه فکر کوم چې افغانستان راتلونکی نه لري کی هغه یعنی طالبان خزل دند لري کړی او تر کورونه محدود کړی کی هغه د نفوس نیمایي د خپل لمړنۍ حقونو چې زده کړی او کار دی محروم کړی. افغانستان بل ماین زولار شي مونږ د هغه د حقونو په اړه هیڅ ډول سازش نکوو. دنجونو او خزو د حقونو ساتل په هر ډول خبرو اترو کې د نه منلو ور شرط وي.
The rights of girls and women are protected.
اغلی یوسف زید هم ویل چې د خزو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ کلتوري او یا مذهبي دلیل نشته او بل هیڅ کوم اسلامي هیواد د خزو د زده کړو مخه نه دی نیولې. تر دې مخکې ملالی یوسف زید د جولای پر 12مه په نایجیریا کې د ملالی ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د نړۍ له سیاسي مشرانو او خلکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنسیتي اپارتاید پر ضد اعتراض وکړي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. همدارنګه د لوړو زده کړو دروازې د هغوی پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره منع شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو نوي ټویټ کې د هرات ولایت یو فرهنګي فعال د خبرو ستاینه کړې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په شتون کې د نجونو د زده کړو غوښتنه کړې. خاغلی خلیلزاد ولی شاه بهره په هرات ولایت کې د یو شاعر لیکوال او سیمه ایز مشر په توګه معرفي کړی او لیکلی دی د عقلانه خبره ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده دی د هغه سپارښتنه په پام کې ونیسي. نوموړی د دې وینا ویډیو هم خپره کړی چې پکې خاغلی بهره خپل غوښتنه داسې مطرح کړي.
اونځ کې دینه ما هر هغه څه چې زموږ دین د نارینه او ښځو د زده کړې لپاره د قرآن او حدیث په بڼه مشخص کړی دی، موږ له اسلامي امارت هغه غواړو. واخلې یو امتحاني دوره په هرات کې د نجونو د ښوونځیو، مدرسو او پوهنتونونو په بیا پرانستلو پرانیزئ. د هرات ولایت چې د تاریخ په اوږدو کې یو مذهبي ښار دی، زه د هرات ولایت په استازیتوب خبرې کوم. ټولې نجونې او ښځې چې په لنډ مهال یې توګه له زده کړو بې برخې شوي، له رواني ستونزو سره مخ دي. موږ باید د هرات پیغام تاسې ته ووایو.
ولی شاه د هرات ولایت له مشهورو فرهنګیانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ د عمومي ریاست، د هرات د راډیو تلویزیون د رئیس، د تاریخي اثارو د ساتنې د پروګرامونو د مسؤل او په یاد ولایت کې د یو مخکښې ورځپاڼې د مسؤل په توګه دنده ترسره کړې. د طالبان حکومت د نجونو د تعلیم په اړه د ملالۍ یوسفزۍ خبرداري او د ولی شاه بهره غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې دې ته ورته غوښتنو ته پام نه دی کړی او تلی ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چوکاټ چې تر اوسه ترې کوم روښانه تفصیل نه دی وړاندې کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي بیا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي چې لنډیز یې اورو.
برتنوی میل آنلاین خبرونې د نړیوالو ځواکونو د هغو افغان ژباړونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې لا هم برتانیا ته نه دی لیږدول شوی. په مطلب کې لولو، په برتانیا کې د کډوالو لپاره د هوټلونو زرګونه خونې تشې ساتل شوی، په داسې حال کې چې د هیواد ته د هغو افغانانو د تګ مخنیوي شوی چې خپل ژوند د برتانیا لپاره په خطر کې اچولی و. د میل آنلاین په مطلب کې د دې افغانانو شمیر 2000 خودل شوی او ویل شوی چې برتانیا ته د دوی د نه رسیدو علت د استوګنځایونو کمی بلل شوی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت 13 تایید کړه چې د نویو راروانو کډوالو لپاره د هوټلونو 15000 خونې تشې ساتلې، چې د ورسپانې د اټکل لمخې د مالیه ورکونکو لپاره په اونۍ کې 15 میلیونه پاونډه تمامېږي. میل آنلاین وړاندې لیکي چې افغانان په بهر کې په هوټلونو کې ویزو ته سترګې په لار دي. له دې ډلې رفی هوتک ویلي چې د کورنیو چارو وزارت څنګه د 15000 تشو خونو پیسې ورکوي، په داسې حال کې چې هغو خلکو ته چې خپل ژوند د برتانیا لپاره په خطر کې اچولی وو، ویل کیږي چې دا هوټلونه د دوی لپاره مناسب نه دي. خبرونه د هوتک له قوله زیاتوي چې واقعا ډیره ګرانه ده باور وکړو چې په برتانیا کې د سیاسي پناه مستحق خلک څو میاشتې انتظار کوي، خو هوټلونه هغو کسانو ته په پام کې نیول کیږي چې د برتانیا لپاره هیڅ نه دی کړي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت وویان ویلي د هیواد د زیانګالو افغانانو خوندیتوب او له هغو کسانو سره مرستې ته ژمن دی چې له افغانستانه وځي. ویان زیاته کړي چې تر اوسه شاوخوا 3500 افغانان په خوندي ډول برتانیا ته لیږدول شوي دي. د کالیفورنیا ایالت د سټانفورد پوهنتون خبرونه د سولې محفوظ په نوم د یوې افغان نجلۍ د ژوند په اړه لیکل شوی کتاب ته کتنه کړي. د یاغي خیالونو په نوم کتاب چې د سټانفورد پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې یوې هندۍ زده کوونکې ملاینا کپور او سولې په ګډه لیکلی، د هغې ماشومې خاطرې بیانوي چې د طالبانو له فرمانونو د سرغړونې او د ځان د تدریس په مرسته یې خپله ازادي ګټلې ده. سټانفورد لیکي ملاینا کله چې لومړی ځل یې د کووید 19 د وبا پر مهال له سولې سره په آنلاین ډول وپیژندل، نه پوهېده چې درې کاله وروسته به په امریکایي رسنیو کې له افغانستانه د سولې د دردونکي مهاجرت د کتاب په اړه معلومات ورکوي. ملاینا ته وروسته دا په زړه پورې کیسه روښانه شوه او پوه شوه چې سولې په یو لس کلنۍ کې هغه مهال ښوونځی پرېښوده چې د طالبانو په جامه کې یوه ډله کسانو د هغې پلار وګواښه او ورته وی ویل که هغه ښوونځي ته دوام ورکړي نو پر مخ به یې تیزاب وشیندي او یا ښایي تر دې هم ناوړه چلند ورسره وکړي. سټانفورد په دې مطلب کې د امریکایي لوستونکو لپاره د سولې د کیسې د کلتوري توپیرونو یادونه هم کوي او لیکي د ملاینا لپاره دا توپیرونه په تیره ځینې خاص مفاهیم لکه د کورنۍ لخوا د نجونو د واده پریکړه یوه لویه ستونزه وه. په مطلب کې راغلی دی چې ملاینا له سولې سره په دې برخه کې ډیر کار وکړ څو پوه کړي چې څنګه د خپلې بې وسۍ احساس خلکو ته تشریح کړي. ملاینا د سولې او د هغې د خور له قوله لیکي چې دوی داسې احساس درلود لکه په مارکیټ کې چې خودل شوی محصولات وي، خلک راځي او ورته ګوري چې آیا د دوی د زامنو لپاره مناسب دي کنه.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
هر کال په کندهار کې د بیا لا بیلو لاملونو لامل د انارو حاصلات مخ کې تر دې چې حاصلات د ورسیږي د ګلانو درشدو لامل ځای کیږي چې د انارو حاصل هم ورسره لمنځي. د کندهار د کرنې ریاست مسولان وایي بزګران باید په دې اړه د دې ریاست څخه مسلکي مشورې واخلي. د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو ترلاسه کیږي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالی باغونه د انارو په سرو ګلونو پوښلي، خو د انارګل له دې ګلونو چې د بزګرانو د درس کال هیلي ورسره تړلي، یوه برخه یې حاصل ته له رسېدو وړاندې د بیلابیلو لاملونو له خاطره رچیږي. نعمت الله په ارغنداب ولسوالی کې پر 15 جریب ځمکه 1400 درختیا انار لري. نوموړي وایي انار په پیل کې خورا زیات ګلونه کوي چې د وخت په تیریدو سره په طبیعي ډول په زیات اندازه رژیږي او کم شمیرې پاتې کیږي. هغه وایي وروسته انار دوهم ځل هم ګل کوي چې دا ګلې د میوې د نیولو لپاره دي. د ده په خبره دا ګل هم په زیات اندازه رژیږي چې په نتیجه کې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي.
ډېر داس خلک ستر چې سره ولد نه دي مرسه دا د حکومت اول مشکلاتونه دغه دي چې دغه ځینې غواړي د اوبه مناسبې نه دي ورته برابر کړي او خورې نه دي ورته برابر کړي چې دغه رقم مصارف ګڼي. ډېر خلک یې بعد په اوبه وبي نه کم کوډ هم بعد نه خالي دي خالي اړول دي نه پاړول خو نو دون انار نه کوي. نو یو ځینې د بعد نامې ګرځي د اوبه نامې ګرځي د کوډ نامې ګرځي دا یو نامې نه دي چې وسرځومه زیات وخت د پوجې نامې پوجې سم پر وخت باندې ونسي نو دا خلک سره نادات دي.
په عیني وخت کې د زراعتي چارو شنونکو سمي الله پښتون وایي د انارګل د رژېدو تر ټولو لوی علتونه په کندهار کې تیز باد او ونو ته په مکمل ډول غذایی مواد نه ورکول دي. نو موري وایي د انارګل رژېدل تر ډیره یو نباتي مرز نه دي، بلکې په خبره یې چې ډیر وخت باغونه ته پر وخت اوبه او کود یا انبار نه ورکول هم د دې لامل کیږي چې د انارګل ورژېږي او حاصل یې کم سي.
مطلب د انارو رژیدنه مرض نه دی، ډیر په لږ وخت کې دا مرض پیدا کیږي. نور یوازې نه علت یې دا دی چې د غذایي موادو کمبود له وجې کیږي او د پولینیشن د کمبود له وجې څخه. نو ان پی کے دا ډیر ضروری دی چې باید وری کې د پخاور کې او د بوران ډیر ضروری دی چې پر بیا پښې سپرې ورکي. نو بیا به ان شاء الله دوی شنه نتیجه ځینې.
بلخوا د کندهار د زراعت ریاست مسولان وایي هڅې پیل کړي چې په کندهار کې د باغیاری سیستم معیاري کړي ترڅو د میوو د ضایع کېدو مخه ونیول سي. د زراعت ریاست اړوند د زراعتي فارم مسول محمد هارون شریفي وایي بزګرانو ته د مشورې ورکولو متخصص کسان لري او بزګران کولای سي چې د هر ډول زراعتي ستونزې د حل لپاره مراجعه وکړي او مشورې ترلاسه کړي.
موږ د دې لپاره هم پریاست کې موږ د حفاظت نباتاتو په نامو باندې مجریات لرو چې حالت مسلکی خلک نه سي حالت سفارشتین د لپاره چې د سفارش ترکي داغه د لپاره حالت موږ مربوطه مسولین مامورین لرو چې حالت هم یو مستقدي او دا چې د پرټیکل کار دی دلته چې راسي عملی وویني نو ان شاء الله دا مشکل څه ودی پاینده کې د منځت للی دا مشکل.
د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو تر لاسه کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزیدل سرک د الینجه بول وصالی چې دګا ماخام باران شوی ده سیلابونه راغلی دي دوی لنجرې وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې دې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي که څه یو حکومت یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوی وکړي.
علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مر د هلمند ولایت باغرام رسوالی کې ټلیفوني خدیا نسته سړکار مې ډېر خراب نو مر هله کوشش ته زدا مر آواز تر لوړ مقامات ورسوي السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ډیر زیات مننه چې ازادي رادیو او ریاوز مخبرونه را سره تعقیبوي وړاندې مهم یادونه وکړه چې د خبرونه دوی منیمای کی د ازادي رادیو ځوانانو لپاره ځانګړيونه خبرونه تاندې څنګه خبريږي خو له هغه مخکې چې هغه خبرونه پیل شي په افغانستان کې د سار شپږ بجې او ډیر شتقې شوې یو ځل بیا ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیست بیا لا بیلو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې نامعلوم وسلوال وژل د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ موړې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پناه شوې ده پاکستانی رسنیو وایي محمد داوودزی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه درلوده په پاکستان کې په بیلا بیلو بریدونو او هدفي وژنو کې لاس درلود د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس صلاحکار محمد مهدی جوانمرد قصاب ویلی دی چې افغان پانګوالو روان مریض کال په څلورو میاشتو کې په ایران کې 150 میلیون ډالر پانګونه کړې ده هغه ویلی چې هم دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ده د جوانمرد په خبره د افغان پانګوالو لخوا پر کرنا صنعت او ساختماني چارو پانګونه شوې ده افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې لوکوربا هیواد بنگلاديش نه د کرکټ دوی ماشل او دیز سیالي وګټي افغانستان پرون ونه توانې چې خپل ورکل شوی او سل 55 منډو هدف دفاع وکړي که څه هم افغان توپ اچونکو توپ وهونکو تر ډیره هڅه وکړه چې بنگلاديش ته ماتې ورکړي خو پرون ونه توانې دل چې افغانانو ته بریا ورکړي دوه هیوادونه بخپله دوی ماشل او دیز سیالي سبا اکشن وکړي د ایران معاصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تهران په هنتون کې د عراق د 8 واکونو غړي د معاصلانو په توګه ومني په ایران کې ځینې معاصلانو د پریکړه پر هنتونونو لایرغل یا لشکرکشي سره تشبیه کړي ویل دي چې په هنتونونو کې د 8 د پوځي واکونو حضور نه مني دا که په ملکی جامو کې وي او یا که په نظامی جامو کې او د روسي یو استخباراتي افسر چې دا کې روسي ته د امریکا سخت بریښنایي تجهیزات او مهمات په قاچاق کې لاس درلود د استونیا لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته سپارل شوې ده وادم او تو پر وادم تور دی چې د بریښنایي تجهیزات او مهمات په قاچاق سره په اوکراین کې د روسي ل رواني جګړې سره مرسته کوله مننه چې را سره وي او سم لژمنه سره سم تاندې څنګه خبرونه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام لیدلیا و ورېدلی بمو وی چې ځوانانو ډېر کله د فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي وهلي او حتی وجلې دي دا دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبر ستالې کې دوه چرته وزا کړي دي
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شي وي
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي
کله چې ټولنه آرام شي کله چې جنگ نه وي مال طبيعت د مسلمانانو مز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي
د تاني څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري دغه سي په افکار او سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی وهل شوی او حتی وژل شوی دي شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکري مخالفت د ده او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټولو به دا خبره کوله چې یاره کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا د کېدو چېرته وې دا کړي دي. زه هم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه یو ملګری نه وي، یو غمخوار یې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زه هم ډېر سخت ګیر وم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نه شي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ زغم، زموږ درک، زموږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له غم خالي ککرې نه منځته راځي، که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل یو خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی شي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړه وړه، خپل اعمال له نورو نه لوړ وګڼو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي، په بل چا هم دا باید تحمیل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې وي، هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې به موږ اوسېږو، په هماغه محیط کې به موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي او موږ به د نورې نړۍ نه ډېر وروسته یو، لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکرالله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمیل هڅه کېږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي، د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعارو نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل او هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي، نو د هغه د قبلولو په خاطر باندې نورو سره هغه تاوتریخوالی کې تشدد کوي. که ته چیرې نه منې هغه، هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکوي چې هغه د هغه نه تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جریان دي تا خوښي دي او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زه ولې ناخوښېم، او ته چې خوښې ته به ځان ته دلیل سره لري، که نه باید د دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریې یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوی باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګو نه ګوري.
دلته په شوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ یو له بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
څاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کوي یا یې وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپل هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته راایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولای، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زور مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دا اوس په سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره دې چې زما خبر در باندې بدل لګي بیا هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده او دغه به ټول نزده کی ل خپل متن نه باید ځکه ټول نزده کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کړي. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغاني ټولنه کې هغه کسان چې د زلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي، د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولې واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی ته باید واده وکړي.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شی نه دی چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، د پراتونکو هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي.
په افغاني ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوي، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغه ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې واده عمر ته رسیږي، داسې غوګندرې ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو پټولنه کې کوم وګورو د ډیر ځوانان ته زور باندې د واداره کیږي چې وزر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډیر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لحاظ، یا پټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلان کوي واده نه کوي، یا څوک واده نه ورکوي، د دوه پیغور ورکوي. ډیر ځوانان داسې وي چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خېوي خو ته پرېږده چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نشوي په اړه کولای، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نشوي حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول څه اخته او چې تواله واده نه کوي، او څه کیسه ده د تیار مثلا عبادت لپاره یا خور درته لرو، یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تاته واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي او بیا به دې څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډېر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پریکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصله تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپل فیصله تحمیلوي، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي. بل اخر دته حتی ځینې خلکو ته داسې ویږي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي. د ځینې خلکو سینې سال ډېر سویم، نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم، یعنی د فکر وکړي چې یعنی رښتیا غوږ ما وخت لري، ته دی ولې څوک ناراضي، ولې زه باید واده وکم یا ونه کم. زموږ کورنۍ هیڅ وخت دا نه درکې، فکر کوي چې وکه زما لور مثلا د ولسو کالو سو د شپلو سو بلای وخت را ورسېدی باید واده وکي. اما دته فکر نه کی چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمی هم روحي بلوغ ورري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي، څنګه هغه کوي چې دونه غټ مسولیت واخلي ځانته.
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره روی باران ګرځي. کله چې د وینجلی روی باران ډیر شي، هغه وخت هم پنجلی د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پریکړې ته مجبوروي. لیزا هم لدی خبرو سره مخ شوه.
خاصګریان راتلله د فتن بچو لکه نستله، دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی ته باید واده وکړي. دا دغه ډیر شالک دی یو کور داسې تحصیل کړي دی دا رقم کورنۍ سده موږ مور پلار یو، موږ باید د مسولیت سره ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بلخره ویني چې کور جوړ شوی.
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور د نورو تر تاثیر لاندې یاستو. مونږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه درباندې کېږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي، موږ ژوند نه کوو، زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو چا د نه کسانو له غړکې چې د ماشومانو ته باید وروزي، نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصل موږ خپل ژوند، خپل ځان، خپل فزیک، خپل روح، خپل روان ورسره ضایع کوو، او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یاستو.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی، ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وي جنې، هغه به خپل زړه غواړي چې د واده وکړي. دا د ژوند مسلې دي، دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شی نه ده چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده او دا به ډېر دقیقه ووسی. که څوک مړی وکړي، مثال قتل وکړي، دښمنۍ ورته غاړه شي، هغه ډېره سخته ده. خو هغه نه چې دا هغه نه سخته، چې دا بیا دی خاوند او د خزې ترمیان زغه اړیکه ده. که چیرته مثال خزه او سړی سره روغ اړیکه ونه لري، مثال سره جوړ نه راځي، نو هغه بیا یو ورځ لپاره نه، هغه بیا ټول عمر لپاره زورل کیږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وایي، ټولو ته ځواب دادی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغو شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکي.
زه خپله د خپل همسفر لپاره شرایط لرم چې هغه شرایطو باندې ما تر څو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وایي چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغسې یو تصمیم ته غاړه کېدم. نو ځوان باید خپله په ازادانه توګه باندې خپل همسفر وټاکي او د هغې دپاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وایي چې ته داسې یو جلی مونږ تا ته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې ده، هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي، زما کوم ارزوګانې دي، ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګری او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولای شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره میز ته راځي، انډیوالانو سره شریکیږي، وایي چې دغسې یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم، زه په آینده کې اجرا کړم، تاسو څه مشوره راکوي؟ ملګری د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. ملګری ملګری فقط د خپل ملګري په حیث باندې کولی شي خپل ملګري ته مشوره ورکړي.
استاد زیولحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړو، د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمون نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بی قید او شرط اطاعت وکړي، مثلا د پلار او مور. مگر د ټولنپوهان ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن ډول سنجونه نه شي کولی. ول مکتب راته وایي چې ته اطاعت وکړه، معلومه خبره د خپل د سنجش په خلاف باندې به خپل د عقل په خلاف باندې به بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو باندې ساتي چې خپه کیږي درنه فلانه، باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کړي ماتی کو. خلقونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپل سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. په ټولنه کې اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړې بل څوک جوړې راته د الکانو جوړولو لپاره ممکن هر بوري خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دوی په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي. او که د نور عقل او د نور سنجونو سره ژوند کوو، مسؤلیت به موږ نه اخیستلی. دغه هرج مرج چې اوس منځ ته راغلی دی همدا نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولای شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپل عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا همدغه ده؟ د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول همدغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د دې بدې چې کوم ځای کې ده، چې ته بد وایې تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل درسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ د نامناسبتۍ نه خپل ژوند راوباسئ. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغسې دی؟ موږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده: خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش. اما زی برعکس ویلی شم، خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش، ځکه ته به د نورو غونده نه یې، بیا ته به ډېر متفاوت شخصي. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي، د ټولو لپاره به کیدای شي نه وي، ځکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډېره معنا دار ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سیم ته رسیدلی وي، خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به یې پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوګوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې ترسیږي. تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم. But